شپږ بجې دی. السلام علیکم. فریده هوټ سیفیم، طاهر روخان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. یو جناقه الکوزی له خبرونو سره سټډیو ته راغلی. زموږ ټولو سلامونه ومني. په روانه خبری مجلې کې اوري چې فرانسې په افغانستان کې د خپلو څلورو سرتیرو وژنه تایید کړې ده، او پاکستان د امریکا د دفاع د وزیر د هغو څرګندونو په اړه سخت عکس العمل ښودلی دی چې وایي اسلام آباد وسلوالو ته پناه ورکړې ده او په پاکستان کې پټنځایونه لري. نور راپورونه هم شته، خو لومړی به راشو خبرونو ته. جنقه الکوزی خبرونه برابر کړي دي.
په کاپیسا کې د فرانسې څلور عسکر وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سرپل د امنیت قمندان او د محبس مدیر له دندو لرې کړي. وسلوالو له کوټې بهر څلور پولیس وژلي، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د سوری خلک د بشار الاسد لرې کېدو پریکړه وکړي روسیه به مخالفت ونه کړي. پورا خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. پاریس منلی چې نن د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي څلور سرتیري فرانسویان دي. د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان دفتر وایي په کاپیسا ولایت کې په ویزان وژونکو حملې کې څلور فرانسوي سرتیري وژل شوي او پنځه یې ټپیان دي. په خبر کې راغلي چې د دریو ټپیانو حالت نازک دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په تماس کې د دې پیښې مسؤلیت منلی او وایي په فرانسوي عسکرو ځان وژونکي حمله شوې ده. د فرانسې حکومت تېره میاشت اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري وباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سرپل د امنیت قمندان او د دې ولایت د زندان مدیر له دندو ګوښه کړي دي. وزارت وایي دا کسان د سرپل د زندان په اړه د خپلو دندو پر مهال د بېغورۍ له امله له دندو لرې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي د سرپل د امنیت قمندان او د دې ولایت د محبس مدیر او یو شمېر نور چارواکي د زیاتو تحقیقاتو لپاره کابل ته غوښتل شوي دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د سرپل له زندان څخه یو شمېر زندانیان د یو ماین له چاودنې وروسته تښتېدلي ول. د غور د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د چارسدې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی قمندان وژل شوی. د غور د امنیت قمندان د لاور شاه د لاور ازادي راډیو ته وویل دا کس چې ملا نور احمد نومېده تېره شپه له خپلو دوو ملګرو سره د پولیسو په عملیاتو کې وژل شو. نوموړي زیاته کړه د دې قمندان په وژلو سره به د چارسدې امنیت هم ښه شي. د بلې خوا د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې تېره شپه د طالبانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ په نښته کې د مخالفانو د یو قمندان په ګډون یو لس وسلوال او یو سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. وسلوالو نن د بلوچستان ایالت د مرکز کوټه خار بهر څلور تنه پولیس چې د اورګاډي د پټلۍ ساتنې کوله په ډزو کې وژل. د پولیسو جکپوړه چارواکی شوکت علي وای سیمه ییز چارواکی وروسته له هغه د څار په حالت کې شول چې د اورګاډي په پټلیو کې د بمونو ایښودلو راپورونه ترلاسه کړل. د حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه اخیسته. له بلې خوا پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي اسلام آباد په خپلې خاورو کې د وسلوالو د امن ځایونو د لرې کولو په کار کې زیات څه نه کوي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړی او ویلي و دا چې اسلام آباد د وسلوالو د امن ځایونو د لمنځوړلو لپاره زیات څه کول رد کړي د متحده ایالاتو حوصله ورته ختمه شوې ده. پنیتا دا خبره په کابل کې د افغانستان دفاع وزیر جنرال رحیم وردک سره د کتنې پر مهال کړې وه. د امریکا دفاع وزیر ویلي و واشنگټن په خاص ډول له پاکستان څخه غوښتي چې له طالبانو او القاعده شبکې سره د تړلې حقاني ډلې پر ضد دې عمل وکړي. دا ډله په شمالي وزیرستان کې اډې لري او د افغانستان په لس کلنې جګړې کې د وژونکو حملو مسؤله بلل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي مسکو د سوریې د شخړې د پراختیا په اړه اندېښمن دی، خو روسیه به په دې هېواد کې له بهر څخه د ځواک د استعمال مخالفت ته دوام ورکړي. لافروف د شنبې په ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وویل که چیرې د سوریې خلک په خپله د بشار الاسد د لرې کېدو پریکړه وکړي روسیه به یې مخالفت ونه کړي. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د نړیوالې ټولنې له استازي کوفی انان سره په واشنګټن کې وکتل او د سوریې د شخړې د ختمېدو لپاره د هغه په پلان خبرې وکړې. انان یو ځل بیا په سوریې باندې د نورو شارونو اچولو غږ وکړ. سوریا یو رښتینی ننګونه ده. زه واقعا ستر ویاړ لرم چې دا فرصت راته برابر شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره په مربوطو مسلو خبرې کوم. له کومو لارو د سوریې پر حکومت او نورو اړخونو زیات فشار واچوو چې دا پلان عملي شي. لبل خوا فعالان وایي د سوریې حکومتي عسکرو په جنوبي خوار درعا باندې ډزې کړي او لږ تر لږه ولس کسانې وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د شنبې د ورځې په ډزو کې زیات شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. درعا هغه ښار ده چې د تېر کال مارچ میاشت کې پکې د بشار الاسد رژیم پر ضد پاڅون پیل شوی و. د مصر په مرکز قاهره کې وروسته له هغه د جنسي زورونې یا آزار پر ضد اعتراض پیل شو چې یوې ډلې سړیو په مظاهره کوونکو حملې وکړې او ښځینه مظاهره کوونکو ته هم لاس واچاوه. د قاهرې تحریر میدان کې د جمعې د ورځې مظاهرې کې زیات شمېر ښځو او سړیو ګډون کړی و او په تیرو مظاهرو کې د ښځینه مظاهره کوونکو د جنسي زورونې یا آزار پر ضد اعتراض کاوه. د اسوشیتد پرس اژانس یو خبریال د اونۍ په سر کې په یوې مظاهرې کې کتلي ول چې شاوخوا 200 نارینه په یوې ښځینه مظاهره کوونکي حمله کوله. د پیښې یو شمېر قربانیان وایي د دې ډول حملو مقصد په ډیموکراسۍ پلوه مظاهرو کې د ښځو د ګډون مخنیوی دی. واشنگتن وایي د هغو منابعو په اړه به جنایي څېړنې پیل کړي چې په دې وروستیو کې خبري رسنیو ته راپورونه افشا کړي او د امریکا د ملي امنیت اسرار یې له خطر سره مخامخ کړي دي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر د جمعې په ورځ څارنوالان موظف کړل تر څو هغه دوی جنایي دوسیې تعقیب کړي چې دا مهال د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی ورباندې کار کوي. د جنایي تعقیب یا تحقیقاتو دا مسله وروسته له هغه راپورته شوه چې د امریکا په مهمو ورځپاڼو کې د ایران پر ضد د کمپیوټري جګړې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه د وسلوالو په نښه کولو او د یمن په یوې وسلوالې ډلې کې د یو ایجنټ د داخلولو راپورونه خپاره شول. ورځپاڼو ویلي خپل راپورونه د امریکا په حکومت کې د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په استناد برابر کړي. داود دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي د ازادي رادیو ده. په روانه خبری مجله کې اوري چې فرانسې په افغانستان کې د خپلو څلورو سرتیرو وژنه تایید کړې ده. افغان ولسمشر د ولسی جرګې ځینې غړي په نږدې راتلونکي کې د غونډې لپاره بللي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې مشر هغه وزیر رد کړي چې ګواکې نوموړي دی او برېښنا وزیر د اداري فساد د دوسیې له افشا کولو وروسته بهر ته تښتېدلی دی. په ننګرهار کې د ډاکټرانو یوې ډلې د اعتراض په توګه د هډوکو یا اورتوپیدي وارد تړلی دی. ولې
من خپل په سر احتجاج نه دی کړی؟ موږ د مریضانو په سر احتجاج کړی. په دې شفاخانه چې دغه عملیات خانه بس کیږي نه، نوې تعمیر بدلته په شفاخانه کې جوړ شو. عملیات خانه کې تیار او تاقونه دغه تاقونه نن درې میاشتې کیږي چې جوړیږي نه.
او پاکستان د امریکا د دفاع د وزیر د هغو څرګندونو په اړه سخت عکس العمل ښودلی چې وایي د هیواد وسلوالو ته پناه ورکوي او په پاکستان کې وسلوال پناه ځایونه لري. فرانسې تایید کړی دی چې په نجراب کې د شنبې په ورځ د ناټو څلور وژل شوي سرتیری فرانسویان وو. د نجراب څخه په ورکړ شوو راپورونو کې ویل شوي دي چې د شنبې په سهار په دې ولسوالۍ کې په یوې ځانوژونکې حملې کې څو تنه بهرني سرتیری وژل شوي او د ملکي وګړو په شمول څو نور ټپیان دي. اجمل اند په دې اړه معلومات راټول کړي.
فرانسوي سرتیری د کاپیسا په نجاب کې په داسې حال کې له دې برید سره مخ کیږي چې دا هیواد د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وخت څخه د مخه ایستلو ته تیار نیسي. د فرانسې د ولسمشر فرانسو هولند دفتر ویلي د کاپیسا په ځانمرګي برید کې د دوی څلور تنه سرتیری وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د هولند له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د درې ټپیانو روغتیایي وضعیت خرابه ښودل شوي. خو د نجراب ولسوال سلطان محمد صافی بیا په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې شپږ فرانسوي سرتیری وژل شوي او څلور یې ټپیان دي. ښاغلی صافی وایي په فرانسوي سرتیرو انتحاري حمله شوې چې پکې شپږ فرانسوي سرتیری وژل شوي او څلور تنه نور یې ټپیان شوي. درې ولسي وګړي هم په دې برید کې ټپیان شوي. دا چې برید د سړک پر غاړه شوی او عام خلک پر دې لاره د تګ راتګ په حال کې وو، نو ځکه ولسي خلک هم پکې ټپیان شول. دا پیښې په ځای کې یو شمېر عیني شاهدانو د ازادۍ رادیو ته ویلي چې وژل شوي او ټپي شوي سرتیري د هیلیکوپټرې په وسیله د پیښې له ځایه انتقال شوي دي. یو تن عیني شاهد د ازادۍ رادیو ته وویل:
ما سیف الله نام دارم، یک دکاندار هستم از بازار نجراب.
د وای زمانوم سیف الله دی، د نجراب د بازار یو دکاندار. موږ لیدل چې یو ځوان هلک هماغې خواته چې فرانسوي سرتیری راټول شوي و روان و. همالته چې ورنږدې شو یو درز وشو. فرانسوي سرتیری دې ځای کې د موټرو څخه راښکته شوي و. خدای خبر څه کاري و او چا سره یې خبرې کولې. موږ دوکان وتاړه. وروسته چې راووتلو مو لیدل چې دوه ملکي کسان ټپیان شوي و، نو ټول فرانسوي سرتیری و. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د طالبانو ویان حبیب الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې دا برید د دوی یو تن تر سره کړی او پکې فرانسوي لوري ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کړې ده. د یادونې وړ ده چې په فرانسه کې د فرانسو هولند د وخت رسیدنې وروسته نوموړي پریکړه کړې چې د افغانستان څخه به خپل سرتیري له ټاکلي وخته مخه وباسي چې 2000 سرتیري به د دې کال تر پایه له افغانستان څخه ووسي. فرانسه دا مهال په افغانستان کې ټول 3500 سرتیري لري چې ډېرې په کاپیسا ولایت او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی وایاندوی چې د چین او افغانستان ترمنځ د ګډې اعلامیې په خبرېدو سره به د دواړو هیوادونو د بیلابیلو ادارو ترمنځ اړیکې او همکاري لا پراخي او دوامداري شي. د چین له سفر څخه راګرځېدو څو ساعت وروسته ایمل فیضی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې اعلامیې له مخې به د افغانستان او چین ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو په سند کار پیل شي. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان له چین سره د افغانستان ریکی مهم بولی. دوی وایي د افغانستان مهم موقعیت او طبیعي زیرمه هغه څه دي چې چین له دې هېواد سره دوستۍ ته هڅوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
د جمهور رئیس وین په کابل کې وویل چې د افغانستان او چین ترمنځ د وروستۍ اعلامیې په لړ کې د شوو موافقو د عملي کېدو لپاره به جدي هلې ځلې وشي. ایمل فیضی وویل چې د دې اعلامیې له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په سند همکار پیل شي. له جمهور رئیس حامد کرزی سره د چین له رسمي سفر نه راګرځېدو وروسته ښاغلی فیضی په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په بیلابیلو برخو کې د افغانستان او چین ترمنځ د موافقو په اړه معلومات ورکړل.
موافقه وشوه چې باید د دواړو هیوادونو لګډ اقتصادي کمیسیونه لا ګټه پورته شي تر څو د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې لا پراخ شي. چین همداراز اعلان وکړ چې خپل پانګوال بلا ډیر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. چین همداراز دا موافقه هم وکړه چې په فرهنګي تعلیمي برخو او د روغتیا رسنوی او نور برخو کې له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
د تیرې جمعې په ورځ د چین په پلازمین بیجینګ کې د افغانستان او چین جمهور رئیسانو یو ګډ اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي رادیو ته رسیدلې راغلي چې دواړه هیوادونه په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او امنیتي برخو کې همکاري لا پراخوي. په اعلامیه کې افغانستان یو واحد چین ته د درناوي په خپل دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې د چین حکومت یو قانوني او د دې هیواد د ټولو خلکو استازي حکومت دی. افغانستان همدارز ژمنه کړې چې د تایوان، تبت او سنگیانګ په مسایلو کې به د چین له دری څخه ملاتړ کوي. د اعلامیې له مخې چین په افغانستان کې د ملي پخلاینې له بهیر څخه ملاتړ کړی. افغانستان او چین په دې اعلامیې کې د ترهګرۍ ټول ډولونه، سخت دریځي، بیلتون غوښتنه او سازمان شوي جرایم په کلکه غندلي دي. یو شمېر افغان کارپوهان له چین سره د افغانستان اړیکې مهمې بولي. د افغانستان د ترانسپورت پوخانی وزیر او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد حمید الله فاروقی وایي د افغانستان موقعیت او طبیعي زیرمې هغه څه دي چې چین د دې هېواد دوستۍ ته لیواله کړی دی.
اخوا د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي چې ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی په حکومت کې د ځینو اصلاحاتو لپاره د درې ګونو قواوو یو ګډه غونډه راوبولي. د یو شمېر وکیلانو په وینا جمهور رئیس حامد کرزی د ولسی جرګې رئیس ته ویلي چې د چنګاښ په لومړۍ نیټه د غونډې ته د ولسی جرګې ټول غړي وربوبولي. د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې غړي د مهال د اوړي په رخصتۍ تللي دي. په عین حال کې د ولسی جرګې منشي فرهاد عظیمی وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی د غونډه په حکومت کې د اداري فساد لامل د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې راغوړي. احمد زبیر ژمن یو ځل بیا.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د دریګونو خو په راتلونکي بې ساري غونډه کې به په خي حکومت والی او اداري فساد سره په مبارزه پورې اړوند مسایلو خبرې وشي. د ولسی جرګې د روغتیا او ځوانانو د کمیسیون رئیس ازادي رادیو ته وویل چې د دې غونډې د جوړېدو خبر د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ځینو وکیلانو ته په یوې شخصي غونډه کې ورکړی دی. ډاکټر نقیب الله فایق وویل چې تر اوسه پورې د دې غونډې د جوړېدو په اړه ولسی جرګه په رسمي توګه نه ده خبره شوې. ښاغلی فایق وویل چې د سرطان په لومړۍ نیټه د حکومت ملي شورا او سترې محکمې د دې غونډې اجنډا ښه حکومتوالي په ګوته شوې ده.
د جمعې په ورځ یو شمېر وکیلان د ولسي جرګې د رئیس لخوا خپل کور ته وربلل شوي وو. د پارلمان رئیس په خپلو خبرو کې وویل چې جمهور رئیس د ټلیفون له لارې ورته لارښوونه کړې چې د ولسي جرګې ټول وکیلان همدارس د مشرانو جرګې د رئیس له لارې ټول سناتوران خبر کړي چې د سرطان په لومړۍ نیټه په کابل کې راټول شي. د درې واړو قواو ګډه غونډه رابلل کېږي او د دې غونډې اجنډا ښه حکومتداري بلل شوې ده.
ښاغلی فایق وویل چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ یو شمېر وکیلان غونډه وکړي او د ښې حکومتوالۍ په اړه خپل نظریات راټول کړي. بلخوا د ولسي جرګې دویم منشي فرهاد عظیمي وایي چې ولسي جرګه به د دې غونډې هرکلی وکړي، خو ښاغلی عظیمي د غونډه د جمهور رئیس کرزي یوه داسې هڅه وبلله چې د نوموړي په وینا په حکومت کې د اداري فساد له امله د نړیوالو فشارونو ته پرې ځواب ورکړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله
ټولنه چې تر کومې په افغانستان کې وه، ډېرې پیسې د افغانستان له خلکو سره د مرستې په نامه ورکړې دي. د دې پیسو د لګولو د شفافیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره ډېرې پوښتنې دي، او ښاغلی کرزی هم په دې ښه پوهېږي چې بهرنیان په ځانګړې توګه اروپایان له نوموړي څخه غوښتنې لري. نو نوموړی غواړي چې د دولت د درې ګونو قواو ترمنځ یو لړ همغږي رامنځته کړي.
موږ هڅه وکړه چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه د دریګونو قواو د جوړیدونکو غونډې په اړه د جمهوری ریاست د ارګ د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د اوس لپاره پرې لڅویلو ډډه وکړه. د غونډه په داس حال کې جوړیږي چې ټاکل شوی راتلونکي میلادي میاشت د جاپان په توکیو ښار کې له افغانستان سره د مالی مرستو په اړه یو بل نړیوال کانفرنس جوړ شي. په خو هم حکومت د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره بیلابیل غونډې او ادارې جوړې کړې دي، خو داسې ښکاري چې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
و موریدل چې افغان ولسمشر د ولسی جرګې د ملي شورا ځینې غړي چې اوس په رخصتې دي غوښتي دي او په نږدې راتلونکي کې به غونډه کې وکړي، او په و موریدل چې په دغه غونډه کې به یو عمده مسله د اداري فساد مسله وي او همداشان د خې حکومتداري په اړه مسایل به پکې مطرح شي. اداري فساد هغه مسله ده چې هم د نن په افغانستان کې خلک په حکومت ډیر انتقادونه کوي، او هم بهرنیان افغان حکومت باندې سخت نیوکې کوي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی ادارې مشر په همدې ارتباط هغه وزیر رد کړي چې ګواکی نوموړي د اوبو او برېښنا وزیر د اداري فساد د دوسیې له افشا کولو وروسته هیواد پریښی او بهر ته تښتېدلی دی. ډاکټر عزیز الله لودین د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دی له هیواد څخه د تېښتې لپاره دلیل نه ویني. زکیه غیاسی نذیر او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي تر هغه پورې چې د اداري فساد پر ضد جدي سیاسي اراده نه وي موجوده، د اداري فساد له منځه وړل ستونزمن کار دی. د دې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین چې د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وینا کوله، یو ځل بیا د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان او هغه خلک چې په هرات کې د نوموړي ملاتړ کوي د ځمکو په غصب کې ښکېل وبلل. نوموړی وایي چې د اسماعیل خان د ځمکې د غصب دوسیه د شخصي پریکړه نه ده، بلکې د دې دوسیې په څېړلو باندې اتو وزارتونو کار کړی. ښاغلی لودین همدارس د اسماعیل خان د دوسیې په څېړلو کې لوی سرنوالي په بیغورۍ تور نه کړه، او وی ویل چې د دې دوسیې له موجودیت څخه یې انکار کړی دی.
موږ اوس په داسې شرایطو کې یو چې قانون هر څه ویني خو خپلې سترګې پټوي. څوک د قانون منګولو ته راغلی، هغه بیچاره او ناتوانه کس د قانون منګولو ته راځي چې سل ډالره یې اخیستي وي. تاسو تر اوسه داسې څوک لیدلی چې یو قوي ملاتړ ولري او هر کار یې چې کړی وي د قانون منګولو ته راغلی وي؟ زموږ قانون اوس منګولې نه لري، منګولې په بشپړه توګه فلج شوي دي. دا مهال موږ د اداري فساد له منځه وړلو او یوې قوي سیاسي ارادې ته اړتیا لرو چې له هر ډول ویرې پرته د افغانستان د خلکو په مشوره او د دوی د خوالي لپاره باید ټول مسایل له هغه څه چې اړتیا ده جدي ونیول شي.
ډاکټر لودین چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اوبو او برېښنا وزیر په هرات کې د ځمکې په غصب تورن کړ، څو ورځې وروسته بهر تلړ. هغه مهال رسنیو د ښاغلي لودین د تک په اړه داسې رپورټونه خپاره کړل چې نوموړی د دې دوسیې له افشا کولو وروسته د ولسمشر کرزي د فشار له کبله بهر ته تللو ته اړ شوی، خو ښاغلي لودین دا خبرې رد کړې او ویې ویل چې نوموړی د شفافیت په نوم یو کنفرانس ته د ګډون لپاره جرمني ته وربلل شوی و، او وروسته له هغې امریکا ته د شلو ورځو لپاره د کورنۍ لیدو لیدلو ته لاړ. لودین وایي چې دا یوازې په دولت کې د اداري فساد ختمولو په هدف کار کوي، او که چیرې د ولسمشر لخوا له دندې لرې شي نو کوم اعتراض نه لري. موږ غوښتل په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم واخلو، خو له ډېرو تماسونو سره سره ونه توانېدو. ډاکټر عزیز الله لودین په افغانستان کې د اداري فساد د پراختیا یو بل علت هم ګوته ونیوله، او یې ویل چې د موازي ادارو فعالیت خپله د فساد غوړېدا ته زمینه برابره کړې.
ببینیم بدبختی د مملکت تا کدام حد است.
و ګورې چې د مملکت بدبختی کوم حد ته رسیدلې. د مک په نوم یو کمیسیون جوړ شوی چې معنی نظارت او ارزیابي ده، او دا کمیسیون د ښاغلي عثماني په وړاندیز تیار شوی. تاسو اوس د همدې کمیسیون بودیجه وپوښتئ. ما چې ولید نو له 1,000,000 او 800,000 نه ډیره ده. د دوی یو سیکرتر جنرال چې یو ښځه ده ویل چې 24,000 ډالر معاش اخلي. دا ټول هماغه شکایتونه دي چې ولسمشر وکړل چې موازی ادارې د فساد لامل کیږي.
ادارات موازی سبب فساد اداري میشه.
په افغانستان کې په داس حال کې د ځمکو د غصب په یو دوسیه کې د چارواکي نوم افشا کیږي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر په وینا داسې ډېرې دوسیې موجودې دي. نوموړی وایي دی ځکه په دې دوسیو کې د ښکېلو کسانو نوم نه افشا کوي چې په وینا یې دا د دوسیو د تعقیبولو لپاره ځواک نشته.
په ننګرهار کې هم ډاکټرانو د اداري فساد له امله اعتراض کړی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا په روغتون کې د اډوکو د وارد ډاکټرانو احتجاج کړی، او دغه وارد یې د نامعلوم مودې لپاره د مراجعینو په مخ تړلی دی. ډاکټرانو ویلي د روغتون امکانات په هرې برخې کې دومره محدود شوي چې دوی نور د خپلو مراجعینو لپاره ځواب نه لري، ځکه نو غیر معیاري خدمتونه نور نشي ترسره کولی. د ازادي راډیو خبریال له ننګرهار ورباندې رپورټ لري.
د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون د هډوکو یا اورتوپیدي وارډ ډاکټرانو احتجاج کړی، او سر د شنبې له ورځې یې دغه وارډ د ناروغانو پر مخ تړلی. ډاکټرانو وویل د وارډ وسایل ډېر زاړه، امکانات یې ډېر محدود، ځای یې تنګ، او د وزارت لخوا ناروغانو ته ویړیا درمل په دوی په بیه راغوښتل کېږي، ځکه نو نور خدمت نشي کولی. ډاکټر خالد د دغه وارډ یو ډاکټر وویل
دولس کسه ډاکټران د اورتوپیدي د وارډ یعنې د هډوکو د وارډ ټول ډاکټرانو احتجاج کړی. هغه څنګه احتجاج مونږ کړی چې مونږ درې څلور ورځې مخکې ادارې ته په لیکلي شکل باندې دا امر کړي، مونږ خپل په سر احتجاج نه دی کړی، مونږ ته معاش راکوي، مونږ د مریضانو په سر احتجاج کړي. حال دا چې دغه شفاخانه دولت هیلت نیټ موسسې ته د کال فکر کوم په 3,000,000 یورو باندې په ټیکه ورکړي، خو د نن شپږ میاشتې کېږي چې دا سیخان په هیلت نیټ باندې په موسسې دي. دا مریضان په خپلو پیسو والي، حتی سفټراکزون ټول بیا په مریضانو باندې د بازار اخیستل کېږي. دغلته زمونږ عملیات خانه مونږ سره په یو میاشت کې وعده کړې وه، لوټ زیات دی په دې شفاخانه چې دغه عملیات خانه بس کېږي نه. خو دغه عملیات خانه یو نوې تعمیر بدلته په شفاخانه کې جوړ شو، عملیات خانه کې تیار اتاقونه، دغه اتاقونه نن درې میاشتې کېږي چې جوړیږي نه. سکل درې کسه زمونږ اورتوپیډي ډاکټران کامیاب شوي دي. دوی دا نه نیسي چې مونږ سره فنډ نشته، مونږ دا نیسو. حال دا چې ته نه نیسي د یو ډاکټر حیات ولې تباه کې چې هغه هلته ځي امتحان ورکوي بس پیدا کوي، ته دلته بیرته نه نیسي. ډېر زیات بوج دی په مونږ باندې، مونږ همدغه خپل حق واړو.
د اډوکو واټ شف یا مشر ډاکټر نوروز وویل
په دغه موجوده پرسونل او سټاف سره او په دغه موجوده امکاناتو سره مونږ په وزن شي او ښه خدمات وکړو. همیشه دغه مړه بوج دی او ناقص خدماتو سبب شوی دی. موږ شو کولای شي د دغه ستونزو د دغه مشکلاتو باوجود په ناقص شکل سره د خدمات د تل لپاره ارزښت کړو.
د ننګرهار روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وویل د ډاکټرانو احتجاج غیر قانوني دی.
کوم ډاکټر صاحبانو چې اعتراض کړي د قانون خلاف دو بر علاوه د دینه چې خپل په اتاق عاجل کې نه و، بلکې هغه پرسونل چې هغه اتاق عاجل ترغلی و د ناروغانو تداوی کوله، هغه ته هم په بدماشه شکل باندې که هر چا ناروغ تداوی کړو یا هر چا ما ناروغ پلستر کړو، نو موږ به د هغه سره فزیکی برخورد کوو. چې په همدې سلسله باندې موږ د قانون پر رڼا کې هغه امنیتي مسؤلین چې کوم په ساحه کې توجیه کړي که احیانا داسې برخورد کیږي، نو د هغې مخه ونیسي او قانوني چلند ورسره وشي.
خو ډاکټرانو وویل رئیس د خپلې څوکۍ د ساتلو لپاره هیڅ وخت منفي خبره نه ده کړې. بل پلو د هډوکو د وارډ د مشر ډاکټر نوروز شخصي معاینه خانه هم د عامې روغتیا چارواکو تر دغې پیښې وروسته وتړله. د ډاکټر خالد په وینا روغتون ته هم د ډاکټر نوروز په ورتلو غیر قانوني بندیز لګولی، ځکه چې د چارواکو ګټې په خطر کې اچولی وي. خو د روغتیا رئیس دغه ډول ادعا رد کړه.
ستاسو له پیغامونو نه
دا څوک محکمه کوي؟ خپله مشر چې مو دغه کار کوي نو څوکه محکمه کوي؟ د محکمې کچ او دغې قانون یې باید دا محکمه سي، باید د داسې سزا ورکړی سي چې په ټول جهان کې دوی ویني چې د نورو خلکو عبرت سي دوی دا کار بیا ونه کړي، مګر دې ته هیڅوک سزا نه ورکوي.
نوم کوم چې ریاض باندې عامه مکرویانو کې یم زمون حکومت ډیر تکړه او د خیر سره را تکړه بش سو سیاسي خبره به څه بد با نور خپل ذمہ واری نور په ځنګل کې هر کی سب خاله کې پوښ
د دو تن افغانانو نظرونه مو د اداري فساد په اړه واوریدل چې یوې د په افغانستان کې د مامورینو او د حکومتي کارکونکو په اړه مثبت نظر لرو د یو څه او یوې هم یو څه انتقاد کوو. په هر حال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د هند په کانفرنس کې به د قانونو برېښنا او کرنې په برخه کې د پانګونې لپاره د توکیو کانفرنس ته وړاندیزونه راټول شي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې ډېر تمرکز افغانستان ته د پانګونې د جلبولو لپاره دی. بلخوا په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا د کانفرنس مهم بللی وایي چې په دغه کانفرنس کې به د سیمې هیوادونه هم له افغانستان سره خپل نظرونه شریک کړي او د خپلو ګټو لپاره به په افغانستان کې پانګونه هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د زکی غیاسی نذیر په ریپورت کې.
په دې کانفرنس کې چې د سیمې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي، د بحث زیاته برخه یې په افغانستان کې د پانګونې او د بنسټیزو پروګرامونو د پلي کولو لپاره د مرستو راجلبول دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کانفرنس د روانې میاشتې په 28مه نیټه جوړیږي. ښاغلی غازی خیل وایي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان سکتوري وزارتونه او خصوصي سکتور استازي ګډون کوي چې خپل راسته راوړنې به بیان او د راتلونکو کارونو پر وړاندې پرتی ستونزې به په نښه کړي.
د هندوستان د کانفرنس هدف فوکس په افغانستان کې تجارت او سرمایه گذاری ته دی او مهمه خبره دا ده چې تیاری ونیول شي د توکیو د کانفرنس لپاره. نو دغه کانفرنس په مهمې برخې معدن د زراعت د برق ته بیا رغونه د ترانسپورټ دی چې سرمایه گذاري ده او بله دا به په ګوته کې چې موږ کومې پروژې موږ ته مهمې دي کومې پروژو باندې موږ په توکیو په کانفرنس کې بحث وکړو. دې کې به مختلف وزارتونه او هر وزارت د خپل هغه فرصتونه خپل هغه پرمختیایي ستراتیژیانې ورته تشریح کړي خپل وړاندیزونه به وکړي.
د توکیو په کانفرنس کې چې د جولای په 8مه په جاپان کې جوړیږي، له افغان حکومت سره به نړیواله ټولنه د خپل مرستو ژمنه وکړي او د حکومتدارۍ په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا هم د کانفرنس مهم بولي او وایي چې د دې کانفرنس ژمنې به د سیمې هیوادونو ته دا چانس ورکړي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې پانګونه وکړي. د دې ادارې ویاند روح الله احمد زی وایي چې د دې کانفرنس پایلې به د توکیو کانفرنس ته د مرستو د راجلبولو لپاره هیله بښونکې وي.
دغه کانفرنس کې خصوصاً هند کوربتوب په غاړه لري او دوی غوښتي دي چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ ستر قدرتونه هم راوغواړي او په عین ترتیب باندې ډېر تمرکز پانګوالو ته ده. یو دغه کانفرنس په صد کې اقتصادي اړتیاوې او اقتصادي فرصتونه د افغانستان توکیو کانفرنس ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم دغه اهمیت ده چې زموږ توقعات او د دولت اهداف مې ادا ده چې د اقتصادي وزارتونو او د خصوصي سکتور ګډ غږ د توکیو کانفرنس ته او د هغې کانفرنس ګډونوالو ته دا پدغه کوي.
که څه هم د افغانستان په اړه زیات نړیوال او سیمه ییز کانفرنسونه جوړ شوي، خو د چارو شنونکي انتقاد کوي او وایي چې افغان حکومت نه دی توانېدلی له دې کانفرنسونو څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي. د چارو شنونکي وایي که څه هم د افغانستان په اړه په نړیوالو او سیمه ییزو کانفرنسونو کې د همکاریو او مرستو ډېرې خیژمنې شوي، خو په وینا یې تر ډېره یې عملي بڼه نه ده موندلې. شنونکي افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د توکیو په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې د مرستې اندازه معلومه او د دې مرستو د لګولو لپاره عملي پروګرامونه طرحه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان نن د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیتا د هغه څرګندونو په اړه سخت غبرګون خود چې ویلې دي پاکستان وسلوالو ته پناه ورکړې ده او هلته پټنځای نه لري. پاکستان وایي دا رازویناوې بې اساسه دي او په سیمه کې د سولې په راوستو کې مرسته نه کوي. فره هیواد او په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم خان وویل د امریکا د دفاع وزیر ځینو پیچلو موضوعګانو ته په ساده سترګه ګوري. موږ ټول تر خپله وسه د بنسټپالۍ او تروریزم پر خلاف کار کوو. موږ ټول د خپلو ملي ګټو لپاره د تروریزم او سخت دریځۍ پر خلاف مبارزه کوو. هیڅوک باید په دې برخه کې زموږ پر عزم او ارادې شک ونه کړي. نوموړي زیاته کړه د ټیرریزم پر خلاف پاکستان تر بل هر چا ډیر قرباني ورکړې دي او په دې اړه یې اعظم ټینګ دی. معظم خان زیاته کړه پاکستان د ټیرریزم د تهدید د لمنځه وړلو لپاره د یوې ښې طرحې ستراتیژي مخې ته بیایي. پاکستان چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی خاوره دي د یو بل هیواد پر ضد استعمال سي. د پنجشنبې په ورځ ښاغلي پنیتا ویلي وو د پاکستان په وړاندې د امریکا د صبر کاسه ډکه سوې ده، ځکه چې سخت دریز وسلوال په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو پر ضد عملیات په پاکستان کې تنظیموي. سخت دریز وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري، له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي او هلته ټررستي فعالیتونه کوي. ښاغلي پنیتا افغانستان ته د خپل سفر پر مهال وویل په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو خبره ډېره مهمه ده او په دې اړه اندېښنې ډېریږي. دا د پاکستان لپاره ډېره مهمه ده چې په دې اړه اقدام وکړي او زموږ صبر اخیری اندازې ته رسېدلی دی. امریکا څو ځلې پاکستان ته ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې دې د هغو وسلوالو پر خلاف خپل عسکر ځای پر ځای کړي چې له القاعده سره اړیکې لري، خو پاکستان د امریکا دغه غوښتنه رد کړې ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
شپږ نیمې بجې کیدونکې